دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریز ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وژې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویاند حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاڼي زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیاڼیو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیارلس پولیس وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیس ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلیږي. 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروک په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوي دي. د تیرونی په اوجدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردک، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغیزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
اوه څلوېشتنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکنۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لاری ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت زیات کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوی دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکزاس کې هغه سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اگست په 28مه د څلور درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږ 14 ووژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
د سیاسي رادیو ته ورجاسته د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 300 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې علي شورا وایي د پاتې طالبانیان پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبري روانې دي.
دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی، کم دومره شیان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې
ساج لاندې بیولې تقریبا په 15-30 متره کې اوبو دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړي.
دا به د افغانستان د زراعت، د صنعت، تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخې کې دي.
په بهرنۍ موضوعات کې په بیلاروس کې شاوخوا 15 خبرلانی ولسیوي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادی اروپا آزادی رادیو دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او و دقیقې سوې تاسې آزادي رادیو ته غوږیږئ. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 300 طالبانیانو د خوشي کولو اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سیبي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغه څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې علي شورا وایي له بیلابیلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو حوال همدار اغلی دی چې د راتلونکې هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغه وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشر ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبانو پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نسي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونې په پای او یا هم د بلې ونې په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد سي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروز عزیزی ول کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 300 طالبان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنون کې شیرین خان حبیب را سره لکابل په مستقیم تماس کې دی. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی سپتاسی تا و دی ازادی رادیو محترم آوریدین که تا خپل احترامات پرنده کوم. متاسفانه دی سولی پروسه لومړی ورځی لزن مشکلات سره مخامخ و زکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید دی سولی خبرو کې ګډون درلودل متاسفانه چې حضور نه درلود، د دوی د غیاب کې ځینې پریکړې تر چې هغه پریکړې په خپل وار کې مشکلات سره مخامخ شوې. د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او دی فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وي او دا ستونزه حل کړي وای. تبې دا چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشحالي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدل، یعنې ډېرې افغان پاره کې راځي چې افغان ځواکونو د شهیدان کړي دي. نو د افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کیږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خو
شي. حبیب صاحب، د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 300 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالی شورا وایي چې احتمالا بین افغانی مذاکره د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزی هیات وایي چې د طالب د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې ستا؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساس په یاد وی رسنوي ته ویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره مواد او توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو موږ قطعاً داخلك نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنۍ چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته ویل چې دا کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغه نه پیږي. بل ځل ولسمشر غنی ویل چې نه، دا زما صلاحیت دی، دا هغه ویان دویل چې زموږ صلاحیت دی، دا او د خلیلزاد دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره، اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه یې امر یو درې خپل کړی ویلي چې 15000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې تر څو یو غښتلی او قوي موقف ولرو لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه شوی چې د طالبان بندیانو د خوشي کېدو برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکله دي چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا چې ګوندي حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپور وکړي چې موږ تاسو ولید هغه څه نو هغه یو شک و اما ورسته د مشورتي لو جرګه پریکړه واضحه وه حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کی نو دومره مسارف چې وصول ده دومره زحمت کې شول داخلك باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی شي او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی شي نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفه رامنځته کېدل په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نو چې څوک ورسره دي طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه مده مخکې د نبیل صاحب راپور تکړه او دا خبره نن کیږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر ووشو چې څه کیږي اوس کچیر مشورتي لوی جرګه غوښتل کیږي د هغه هدف د هغه مرام هغه باید ول سره شریک شي او هغه پریکړه ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سلون لپاره د پریکړه ماتل کیږي او دلته د امریکا هم مسولیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغه ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي د هغور بل دی دا باید مل شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کیږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لاره نه ده
ډیره مننه د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب و چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اوري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړې د خبر پاڼې له مخې سوداګرو خپل ستونزو د هواری په مخه له خغلی اتمر سره خبري کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزې سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل د افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1800 میوه تولیدېږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼي باغونه جوړ شوي دي نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله یو یورو 9 اتیا افغانۍ یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله
او سمیو بهرنی مسله تعقیب په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 500 خبر اعلان نیولې دي په دوی کې شپږتنه د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس او کرنټایم اتسانګي خبر اعلان هم شامل دي اسدالله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 500 خبر اعلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 218 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته د یو سویډنی خبریال د اخراجېدو خبره هم شوې ده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمېر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د طبی پیشو پوړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلی چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پرایستلو لګیا دي. دغه سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دغه ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی. په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي دي او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې. نور جزئیات له ده څخه ورو تورمان صاحب.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر او د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولې. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. دغه وزارت د معلومات له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسه په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډیر زیاتې حالات باندې زیانونه اړولي دي. ډیر خلکو ونی باغونه او همدارنګ د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو یعنی سلګونو کاله د سنگیره د نبی ایږي چې دا باندې دوی یعنی سیلاب وکړي ویږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزه کوته توانونه واړو. نو زموږ له دولت دغه هیله د لموسسات مدغه هيله د چمک سره د همکاري وکوي څو زموږ شوی زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادی ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبیب پوړان د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلوماتو لمخې د مخنه په دې برخه کې د وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 15 تر 20 میلیون نور بودیجه هم ځانګړې شوې او ولسمشر لارخونه کړې کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړې دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالس
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بیلابل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم نجا سپید کابل چا پرسپونه تا کتنه کوي.
هر څه سو پرسپانې د څولې پټړاو ورسېو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د لامل شوې چې اندېخنې ورستر بل زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیله مندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځل بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او ملي شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکراریږي.
د اوړي په موسم په اوج کې همدارنګه د شمې په اوج کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې د دې مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه چې ځندې د لای هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د دوه تر یو شپه په منځ نه کې پاره وصل شي. دا واده نورمال کې دوه سره سبب بیرته دغه بریښنا پر سوی یعنی حدا اقل تور سیګه او یا هم څه تور سیګه لکه چې موږ په سلی کې دلودل او یا هم په منی.
بلې توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوې دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د 0 میګاوات په ظرفیت به او 500 کیلووات لاین د نوي قرارداد چې لاسکلم قرارداد دی دا به لاسلیک کړئ شي. دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا 200 ورځې کاری ورځې کې به دا پروژه د افغانستان سره ومخلول شي او دا پروژه به بشپړه شي. دا 0 میګاوات برېښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه بعده پیلېږي پلخومري ته به ختم کیږي او د پلخومري څخه به د برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومري نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل کړي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکولو سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول